یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې زنور یاس نوري تاسو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولکه دونه شی تاسو خلک د وشه ډوډۍ پرانسی گرانتی اوی دي چې وټی دی وسکه کښ نه کراسه توخ به یو چا مو چې نه خو بیا غواړي د کوم خوکه.
طالب چارواکی وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کندهار دی وچې میوې سوداګر بیا وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغیزمن کړی.
اصل چې ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او اصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د استازو جرګې یوه لایحه تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کېږي. دغه راز د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي. درې اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي.
بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او شکنجې مواردې مستند کړي. د سازمان په یو رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وشلي او شکنجه کړي دي. د افغانستان نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد په یو خبری بیان کې وایي طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې د ګنې د وخت انتقال له کومې ستونزې پرته ترسره شوی د دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت باید د خپلو وینو په وسیله پرې کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا هغه رپورت رد کړی و چې ویلي لږ تر لږه سل کسان په تیرو څلورو میاشتو کې په بې محاکمې ډول وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان پرون په جنوا کې یو خبري غونډې ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 90% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لس کورنیو څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وسلې کوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ګانې ورکړي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا زاده رډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوو میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای سي پروسه بیا وځنډېږي.
خغلی حقمل ویل تیرونه دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواه ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 3000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سب دي د شاوخوا 2000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نور هم به زر اجرا شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کول لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په وړاندې روانې دي. لبلې خوا تهران پر لویدیزو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې ولو به پیل کړي. داسې ښکاري چې په ویانا کې له 5 پیاوړو هیوادونو برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له 2 اونۍ وروسته له ځنډ سره مخامخ شوي. دا خبرې له 5 میاشتنۍ وقفې وروسته پیل شوې او امریکا په غیر مستقیم ډول پکې ګډون لري. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایکل وایي چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل له پرونی خبرو وروسته وویل د دې درې اړخیزو مذاکراتو له 4 ساعتونو نه زیات وخت ونیو او د نن تر سهار وختي پورې اوږده شول. ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنۍ جګړې وروسته د دواړو ګوندیو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو لپاره بحث وکړ. د دې دوو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له شپږنیزې جګړې وروسته چې له 6500 زیات کسان پکې ووژل شول، د دواړو خواوو پوځي ځواکونو 2 ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړي. دا خبرونه
خبرنه ملازدی رډو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. دا پروګرام وای راتلونکي 2022 کال چې څه باندې 2 اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي. د طالب چارواکو له قوله دوی د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنۍ حالت کابو کړي. د خوړو نړیوال ساز د خوړو نړیوال پروګرام په خپل نوي راپور کې د غراز ویلي چې اوس مهال پر بې وزلو کورنیو سربیره هغه کورنۍ هم له بد وضعیت سره مخامخ شوي چې وړاندې اقتصاد څناڅه خو. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بې وزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې ډېریږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بې وزلۍ له یوې خوا او د بیو پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې څه به کوي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولاکه دونه شی ستاسو خلک د وچه ډوډۍ په رانیسي ګرانتیا وي دي چې وچه دي اوس کوچنی که راشي توخ به یو چم وچه کوچنی خو بیا غواړي د کمې خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوړو له کمښت سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د بې وزلو افغانانو لاسنیوی وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړي. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مهال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن مکارورتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لګي او بي وزلي له داس حالت سره مخ دی چې د پخپلو شلو کلونو کې نه دی لیدل. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی هغه سروي چې د ټلیفون لاري کړي خي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط بر طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د دې پروګرام سروي خي چې تقریبا 98 سلنه افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لس کورنۍ لټلې وي خواړه پوروي چې دا وضعیت به دوی نور هم بې وزله کړي. خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي وضعیت دومره نازک او خراب نه دی چې په راپور کې خودل شوی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنۍ حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده. د هیواد په ټولو برخو کې متضررو خلکو ته، بې غذاته او نادار خلکو ته مرستې رسیږي. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر سر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زره دوامه او واقعیت نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیشي. جوان بابایلی د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2023 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او وایي یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیونه ته مرستې رسولې دي.
دغه راز په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره هم د خوراکي او نور موادو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېرې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. له بلې خوا د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېره کمزوره شوې، پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولویده او 125 افغانۍ له 1 ډالر سره تبادله کېدې، خو د ورځې په پای کې بیرته 1 لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزي بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکول کېږي. په دې اړه نور له یوې لنډې دمې وروسته. د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړې او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
کاغلی حضرتزی د غراز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن افغانستان پر طول جغرافیه کی پر هر بحرانی کرنسی رفت وقت ممنوع ده. طول امنیتی ادارو او والی صاحبانو تا دند سپرل کیجی چی ده دی تریقی ده امریکی دو لپاره هر یو خپل مسئولیتون پرزای کری.
خغلی حنیفی ده غراز ویل چه ده هغو کسانو پر ولانده بچه دالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدی اقدام وشی. نموری زیاده کرا چه دغه کسان به ملی خائنین وشمیرل شي او د ملی خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو، 1 ډالر له 100 افغانیو سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د 1 ډالر بیه 90 افغانۍ وه. خو د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ 1 ډالر کېده. ماسپخین مهال 115 ته ورسېده، خو مازدیګر مهال افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرتزی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شو او یو سلو دیارلس نیمې افغانۍ له یوه ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړې چې د دې هېواد اقتصاد یې له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 98% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم پر همدې موضوع بحث کوو. ډالر په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې ډېر پیاوړی شوی، یعنې په دې معنی چې افغانۍ ډېر رالوېدلې. دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی؟ څومره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې کړې دي؟ آیا د اخیستو وسې لري؟ له ان چارواکو څخه غوښتنه کوي، له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي په دې اړه خپل نظریات کولای شي چې په دې خبرونه کې په ګډون سره را سره شریک کړي او هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې ته دغه راز مسؤل چارواکي هم رابولو. د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا د استازو جرګې ولایح تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کېږي. لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د چین حکومت په شینجین کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او تقریبا 2 میلیونه په جبري کمپونو کې ساتل کېږي. نور بل ملالۍ بشیر څخه واورو.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون وروسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقت نامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سویو لایحو ترمنځ توپیرونه له منځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل، موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین ته نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو، جبري کار، د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له 3 میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي و، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړی وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهوري غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي بې ته یې سر ټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم پام کړی اقتصادي خبرونو ته.
د خصوصي سکتور او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر استازو د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکاریو په خاطر پاکستان ته سفر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومن چې له دیپلاوي سره یې پاکستان ته سفر کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو د استازو په هغه غونډه کې چې د اقتصادي مطالعاتو د مرکز OESP او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز CRSS لخوا په پاکستان کې وشوې، د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه یې خبرې وکړې. په دې ناستو کې خلکو ته د کارمندنې، د سوداګرو په وړاندې د شته ننګونو په حل، په بندرونو کې په لیږد رالیږد او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه بحثونه وشول. ښاغلی مومند وایي د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول، د دواړو اړخونو د خصوصي برخو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، په ګمرکونو کې د تعرفې د ستونزې حل، د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د تړون تمدیدېدل او په بندرونو کې د تخنیکي کمیټې رامنځته کول د دواړو لورو ترمنځ د بحث نور مهم موضوعات وو. په کاپیسا کې بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې 2000 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی. نوموړی وایي چې بزګرو ته د کار لپاره د اصلاح شویو غنمو د ویش لړۍ د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا پیل شوې. ښاغلی عمری د اصلاح شویو غنمو ویش د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهم بولي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې له بزګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. او پاکستان 45 خوراکي توکي، 1440 لباسو ژمنۍ بستې او 8 ټنه وریځې او درمل له افغانستان سره مرسته وکړه. پاکستاني رسنیو لیکلي چې دا مرستې نن په وو بارونکو موټرو کې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږدول شوي او طالب چارواکو ته سپارل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 4 میاشتو کې یاد هیواد په 4 الوتکو او 115 بارونکو موټرو کې مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغېزمن کړی دی. دوی وایي سږ کال د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له امله د دوی کاروبار کم شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال له پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهار شاوخوا 2500 ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته استول کیږي. د قاری صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نیو رستا کړی دی، نیو چنجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ اخلی دی، چمیش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال په تله سټ کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی، لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته، چې د لس لک افغانو چمیش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سمس رانیسو مشمر ډیر ورکو 5000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لارټو چې پیسې نسته، چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعد سره د پیسې درکو هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نه سينو میوي له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ راځي تا نه د تا عمر مو کو په تور سره مکړي چې هغه موږ غلارو لیکه پیدا کو زموږ راځي تا نو کې د دنیا سره سم نه ده زموږ مالونه د تزاج په ګودامو کې ارتاوی مفات ده د دوه درو کال سره په ګودامو کې موږ ډیره پرته ده خراب شي یم دي زیاتره هغه را ته پاتې جوړانه وی چې راځي هغه کم ده د لپاره مرکه دکانداران بودي د باندې کم وزیت د واجه زاده چې زموږ د پټو د وجه چې زموږ ته ځلې ول د تجارت نه دی برابر کړی چې هغه به باندې وای زموږ ملک زموږ ولایت ګر په هغه باندې ولاړ پر ځای میوه باندې زموږ به نه خرڅېږي زموږ ګر د پل.
بادام، انځر، ممیز، شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچې میوې مهم پیداوار دي چې زیاته برخه یې ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال د پیل راهیسې دغه هیوادونو ته له کندهاره 22,028 وچه میوه د 190 میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې بیه هم لوړه ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او دغه خاصه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلېدلې چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل شوي دي، هغه هم په ټول اندازه سره تاجر ته نور ټول کېږي او په ډېر کم اندازه سره ور ټول کېږي، چې هغه تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي او هغو ته په ډېر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي. وسم په ډیر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې را نقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد را لیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 41.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښېدې.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت علي ولسوالي ته خبره کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتي چې د ولس څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې او د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو اواز کو د ولس په دغه خطا باندې.
زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینو نه. هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی پیغام نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته، زه سوري جنان یم د هلمند ولایت څخه. زه یو فن د حقوقنامه مدني څخه یم چې یو فن مې د هېواد د تېر روزنې کله چې زموږ د نشتون حوالاته په تېر حکومت لاړ شم. زه د اوسني حکومت د مسؤلینو څخه د قضا کوم چې زموږ ماشینه دې هر څه ژر سکېږي راکړي. یوازې بدن نه بلکې زموږ افتخاري مدني زموږ درلودله. دوی ویل چې ما شخم درکوو او ما قرارداد به هم درسره کوو. اقتصادي وضعیت اوس هم خلاص دی. ستاسو څخه هیله کوم چې زموږ مسؤلینو
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر ستن کم. هم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوضو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور نکاح یې ورس کړي دي. البته پنځمه نه ده رواکنې، پنځمه یې هم کول. د دې څلورو نکاحو روپۍ مهر دا حساب کتاب ولې دي نه کوي؟ د څلورو ښځو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دوی ته جایز دی؟ روا دی؟ دا د اعتماد وینې خوړل مجاهدینو ته روا دی، حکومت ته نه روا دی؟ او هغه هم ځکه چې د طالبانو په تسرد کې دي دشتونه سل جیبې په 1500 جیبې په ځمکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي. په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه آیا دا دې جایز دي د سره ولسان کې د خدای پاک سره دی نه مخ مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب څه کنهسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نیسي په خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي. خو اوس بل اجمل ان د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او شکنجې موارد مستند کړي دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو ادارو د دا ډول رپورټونو په اړه ویلي چې د دوی لخوا شوې عمومي بخښنې ته دوی ژمن دي او کوم موارد که رامنځته شوي وي هغه خپل سري یا د شخصي دښمنیو او تربګنیو پایله ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سکوت به راتلونکی کال افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روان دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې ولوبه پیل کړې ده. او د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرې نږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکول سوي.
کورمندو تقریبا 5 موش خوده نه درته.
زمو کارکونکو نږدې 5 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی خسته.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د څلور ډیرسو ولایتونو لپاره د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نته نشه نشه کې د فامیل لپاره بم چې انفجار
د امید په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مجرد پاتې یم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مې زوب شو وویل چې یعنی زوی د لاس ورکو.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډرامه واوري.
بابا ته مجيبه کورونه کې
ولې بچي څه خبره ده؟
درنګمال ما وو پیژند که زما منی اسی جواب کا رنگمالان خلق ندی بل برا بولو.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. تر څلور میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو معاشونه نه دی اخیستي. د دې روغتیایي مرکزونو کارکونکو ازادي رادیو ته وویل که څه هم دوی هر ورځ وظیفې ته ځي او په روغتون کې د معتادینو درملنه کوي خو بیا هم دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی مرکزونه د خوړو او سونګ د موادو له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی میاشتې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو مرستندوی ټولنو د دې معاشونو ژمنه کړې وه خو په دې دوه میاشتو کې بیا هم دا معاشونه نه دي ورکول سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له دوه میاشتو راهیسې د ناروغانو بستر کېدل دوه برابر ډیر سوي دي ځکه د طالبان حکومت په ډله ییز ډول معتادین راټولوي او دې مرکزونو ته یې ورولي. خو د دې روغتیايي مرکزونو کارکوونکي په تېر بیا د ښځینه معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بیا دا شکایت کوي چې دوی له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې اړه د معتادو ښځو او ماشومانو د سربستریز روغتون مشري ډاکټر شایستي حکیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی کارکونکي په منظم ډول خپل وظیفو ته حاضریږي خو معاشونه نه ورکول کیږي او د دوی روغتیايي مرکز له جدي ستونزو سره مخ دی.
کارمندان تقریبا 5 ماه معاش خوده نگرفت.
زمو کارکون کو نږدې 15 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی اخیستي. خو بیا هم خپل وظیفو ته راځي او خپل مسؤلیت ادا کوي. زمو کارکون کې چې درې درشې ښځې نه دی خپل وظیفو ته راځي. خو د خدماتو په برخه کې لږ ستونزې لرو، ځکه چې قراردادیان موږ ته سبزیجات، لباس، تیل، د سوانګ مواد، درمل او داسې نور مواد نه راوړي. اندا چې موږ همدا اوس د سوانګ مواد نه لرو، زما کوټې سړې دي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو، خو د دې وزارت چارواکي زموږ د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نه سول. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د معتاجرو 15 روغتیایي مرکزونه فعالیت کاوه چې یوه برخه له ګشت یې د امریکا متحده ایالتونو له نشي موارو سره د مبارزې ادارې، ملګرو ملتونو او کولمبو پلان ورکاوه، خو اوس دا مرستې بندې شوي دي. په خو د معتاجونو د درملنې مرکزونو لګښت افغانستان د پرمختیايي بودیجې له خوا ورکول کېده، خو پخوانی حکومت د 1400 شمسي کال په لومړۍ میاشت کې یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې له مخې به د دې مرکزونو معاشونه له عادي بودیجې څخه ورکول کېږي. خو اوس چې د طالبان حکومت راغلی، څرګنده نه ده چې د معتاجینو د درملنې د کارکوونکو معاشونه او نور مالي لګښتونه به له کومې مالي سرچینې څخه ورکول کېږي. د معتاجینو د درملنې یو مرکز کارکوونکی مریم سمیمی وایي چې د ماشونو نه ورکول دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
څلور نیمه میاشته کېږي چې موږ ماشونه نه دي اخیستي، او له ماشونو پرته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې وظیفه اجرا کول ګران کار دی. ژمی ده او زموږ روغتون هم سوړ دی. اندا چې داسې هم پېښ شوي چې موږ له کوره بیا تر دفتره پورې د تګ راتګ کرایه هم نه لرو.
د معتاجونو د درملنې په مرکزونو کې سلګونه ډاکټران او نور پرسونل کار کوي. دوی په کال کې د 15,000 معتاجونو درملنه کوي چې په 15,000 ورځو کې د هر معتاد درملنې لګښت 15,000 افغانۍ کیږي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین او نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف خبرې واورو.
د لنډمهاله استعمال له کبله دغه شخص د درد احساس کوي او رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. په اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالب کې فوق العاده زیاتی، فشار لوړی، همدارنګه د وینې په جریان کې ګډوډي منترزي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي. دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منترزي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دلته د مختلفو بکټیریاو لپاره یو زمینه یا میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې تیبي یا دره رن دا مرض منتره شي، یا مثلا هپاتایتس منتره شي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چوته وي، دا به کې منسره تلی شي. نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیر زیړی او سپین زیړی خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منسره ځي. اکثره عامله ښځې چې موږ سره مخامخ شوي، نو دوی بې وخته ماشوم زیږول پکې منتره ځي. دې نه علاوه ماشومان چې کله د دغه روږدي ښځو نه میندو نه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د نشئی موادو د خرڅونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د نیمروز او خوست ولایتونو د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د معتادینو په همکارۍ یوازې په تیره یوه میاشت کې د نشئی موادو نږدې 40 خرڅونکي پیژندلې او نیولې دي. د دې ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشئی موادو د خرڅونکو ترڅنګ د نشئی موادو هغه لوی قاچاقونکي هم ونیسي چې د نشئی موادو کاروبار کوي، او افغانستان ته هغه کیمیاوي مواد راوړي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې د افغانستان د 40 ولایتونو لپاره د امنی قمندانۍ په چوکاټ کې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیران ټاکلي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت نوی ټاکل شوی مدیرانو ته امر کړی چې د نشئی موادو د پلورونکو د نیولو لپاره د اقدام وکړي، خو په دې نوی امر کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید موضوع ته اشاره نه ده شوې. په ورته وخت کې د معتادینو راټولولو په لړ کې د طالبانو حکومت په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو څو خرڅونکي هم نیولي دي. د نیمروز ولایت د امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته ویل چې دوی په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو دیرش داسې خرڅونکي نیولي چې په جرمی پیښو کې هم لاس درلود.
چرسی گرین گی تاریخ کی شش ده او باز اینو مگه چه دوی چری و سره دیشی دیر لای پدا چرو گاز اوچ کی پردا پیام خود بده تو ول میگو زو ولست مردا پیام دو چیز مو سری پدا غ دغه کی هم خیر را سره و کی ول دی هم خیر دیر ضرورت نه.
د طالبانو تر حکومت مخکې چې به درې میاشتنی راپورونه خپرېدل، په هر راپور کې به د نږدې سلو قاچاق کوونکو د نیولو او محاکمه کېدلو خبر ورکول کېده. خو اوس چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې تیرې شوي، د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. د خوست د امنیه قمندانۍ جنایي مدیر مولوي محمد صابر صابري له نشه یي موادو سره د مبارزې په لړ کې د خپلو تازه فعالیتونو په برخه کې د خلکو همکاري ډېره مهمه ګڼي.
په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشه یي توکو پلورونکي دي او اکثر دا شی دي چې مونږ د نورو نشیانو د لارې نه د نشه یي توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولي دي.
ولسی خلک د نشه یي موادو د خرڅونکو د نیولو په اړه د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، خو د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزې ته هم پاملرنه ډېره کړي تر څو بازار ته د نشه یي موادو وړاندې کېدل لږ شي. د نیمروز ولایت دوو اوسیدونکو رستم عمران او عبدالخالق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د دغسې اقداماتو ملاتړ کوو او ستاوی تر بیا تر شا ولاړو. لا هم ضرور دی چې د مخدره توکو سره مبارزه وسي، ځکه چې د یو هیواد پرمختګ مخه چې نیول کېږي هغه دغه مخدره توک دی چې په هغه هیواد کې فساد هم ډیریږي، ځکه چې غلا ته لاره هوارېږي.
اسلامی امارات څخه زموږ غوښتنه دا ده د هغو خلکو مخه ونیسي چې د نشه یي بوټو کښت کوي، نشه یي مواد جوړوي او قاچاق یې کوي، چې په راتلونکي کې زموږ ماشومان او زلمیان په نشه یي موادو اخته نسي.
د طالبانو حکومت د ولایتونو په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په داسې حال کې تازه اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د نشه یي موادو د منظم پروګرام د نشتوالي له امله انتقاد کړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په ګڼګونه کې نشه کول شاوخوا رو خلک هم معتادوي او له دې لارې په ټولنه کې د اعتیاد لمن پراخیږي. دا چې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته نور کوم زیانونه لري، په ګڼګونه کې نشه کول څنګه د روغو خلکو د اعتیاد لامل ګرځي او د عامو خلکو په مخ کې نشه کول د معتاد کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسوي، په دې اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې یو معتاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي.
په مجموع کې نشه کول خبره نه ده، باید نشه نه خلک لري وساتي. په عام محضر کې، په اجتماع کې، په عام ټولنه کې د نشه کول بدترین ده. کله چې د نشه کې په اول قدم کې د ځای انتخاب ده، د ځای انتخاب په دې معنی چې خپل خو ضرر ورته رسېدلی دی، خپل ژوند تباه کړی دی، نورو ژوند ته باید متوجه وسي. مثلا په عام مازار کې څه فامیلي، څه خپل خپلوان یي، څه اجتماعي، دې نه باید یو چیرته پټ استفاده وکړي او نه هغه د استعمال هغه کوم محصولات چې دي، مثلا هغه دودې چې ده، نورو ته باید د ضرر ونه رسېږي او یو مسؤول ځای کې.
د ګڼګونې په ځایونو کې د نشه یي موادو کارول شاوخوا خلکو ته کوم زیانونه لري؟
دو درې زیانونه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسېږي. مثلا تنفس د لارې نه، کله چې دغه هوا تنفس کې، په هوا کې د نشه مالیکولونه چې دي، دغه ګډیګو کله دغه بل شخص چې تنفس کې، غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. ترویج د مواد مخدره په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا خصوصا ماشومان، خصوصا هغه کسان چې هغه فکري پوخوالی ته نه یې رسېدلی. طبي دیندګانه ماشومان غواړي چې هر شی تجربه وکړي. کله چې یو ماشوم دا ویني یا بل روغ سړی چې دا مواد استفاده کوي، نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي د پاینده کې په یو ډېر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي، نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي.
ځینې خلک په خپلو کورونو کې د خپلو ماشومانو په مخ کې نشه کوي. دا کار د ماشومانو روغتیا ته څومره ګواښ دی؟
دا خو نه تنها چې دا نشه کوي، دا د فامیل لپاره بم نه چې انفجار دوه نقصونه لري، ډېر عمده مستقیم نقص په دې کې کله چې دا استفاده کوي، چون دلته هوا بندي خصوصا په ژمی کې چې دروازه یې تړلی وي، تبادله د هوا نه وي. کله چې دا تنفس کوي، د تنفس محصولات او د کوم چې هوا ته دودیږي دغه اتاق کې، دا ټول د اولادونه اعضا د فامیل د اخلي چې اخلي، دا غیر مستقیم دوی ته ډېر زیانونه رسیږي. بل هغه ایجاد یو انګیزه ده خپل فامیل ته. نو دا تربیه چې ده، 80% د مور پلار هغه اعمالو ته ګوري، کردار ته ګوري، هغه حرکاتو ته ګوري. یو متل دوی د مشر لار د کشر پول.
ځینې خلک باور لري چې د خلکو په مخ کې نشه کول شاوخوا روغ کسان هم ورسره معتاد کوي. په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
د ډېر دقیق خبرې کړي. خپله مواد چې ده، اولین شی ده چې په هوا کې پخشي، خصوصا په اوړی کې چې ګرمي، هلته د قابلیت د نفوذ په هوا کې د مخدره موادو ډېر سری ده. نو ادې لپاره کله چې د مواد استفاده کوي، نو د هوا کې پخشیږي. د کله چې هوا کې منتشر شو، پخ شو، بل د تنفس د لارې نه د اخلي، دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي، د هغه لږ شانته کم، ولې چې هغه غیر مستقیم راځي هغه ته زیانونه رسیږي. دا بیخي معقول خبره ده.
اوس ځینې مواد داسې دي چې هغه په هوا کې نه خپرېږي، لکه مثلا د شرابو چخل دي، لکه مثلا تزریقي مواد دي سړی استعمالوي، یا ټابلیټ کا ګولۍ دي، یا ځینې نور شیان دي. آیا دغه هم په عام محضر کې یا په عام ځای کې د دغو استعمال هم زیان لري؟
یو هغه مستقیم زیانونه دي او غیر مستقیم زیانونه دي. که مستقیم په هوا کې پخ شي، نو هغه پچکاري کوي. کله چې دا کور ته ځي، ده په وینه کې مخدره مواد ده. نو مخدره مواد د جلد د لارې نه، د تنفس د لارې، د هر تنفس چې کوي دا پخشي په هوا کې. نو په دې اساس باندې څه زرقي، څه دودي، څه ارقم چې د تنفس د لارې نه پخشيږي، په زمین کې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
که یو معتاد دا هم خلکو په مخ کې نشه کوي، دا کار د ده کورنۍ او اجتماعي اعتبار ته څومره زیان رسولی شي؟
په افغانستان کې دا یو استګما ده، سکلې، او دا یو لکه د ننګ ده د خلکو منځ کې. هر هغه اعمال، هر هغه رفتارونه، هر هغه کردارونه چې خلاف د یو فرهنګ دی او جمعې، هغه استګما ده. فرض مثال، کله چې یو نفر مواد استفاده کوي، د مجرم نه مغزیات په سترګه هغه ته ګوري، په جدي سترګه ورته ګوري. د هغه نفر شخصیت ته ډېر زیان رسي، حتی فامیل ته تقارب وته. نه د فامیل مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه اجتماع مني، او ډېر جدي منصبي کیږي. مثلا هغه کلي کې چې یو نفر مواد ووهي، هغه کلي ته په بد سترګه ګوري، هغه روغ خلکو ته وایي. تاسو په کلي کې دغسې یو نفر ده، یو چېرته یو مال مرک شي، یو جوړه بوټان یو مسجد کې ورک شي، ځي هغه دروازه ټک ټک وهي، وایي تاسو کلي کې یو غل ده، تاسو حتما غلا کړی. نو دې لپاره دا اعتبار هم شخص لپاره ده، هم اده د فامیل د شخص لپاره ده، هم په ټولنه کې محوته خپلوان خپلواني هغه ته یو لکه د ننګ ده.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار ده. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو امید وایي چې تر نشې مخکې په جلال آباد ښار کې رکشه چلوله او ښه گزاره یې کېدله، خو کله چې له ناوړه انډیوالانو سره یو ځای سو له هغوی سره په نشو اخته او کاروبار ځینې پاتې سو. امید زیاتوي چې اوس چې کورنۍ د نشو له امله کور ته نه ور پرېږدي، دا چې امید د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله امید راته ووایي.
ټیکسی مې چلاو ننګرهار ښار کې، ژوند مې خوب برابر د ورځې شکر زره په 1500 دا پاتې کېدو راته لاړم. چېرته وظیفه مې واغوښتو، په وظیفه کې همداسې نشو باندې رالو، ورو نشه شو، یعنی نادانی نه ناپوهي نه. هلمند کې مې وظیفه وه درې لشکرګاه کې، هلته مونږ 12 کسانه وو، همدغه نشیان پکې وو، پخوا صاحب پوه نه شو په ځان ناپوهي کې نشه شوم، یعنی بد خلکو سره سرم شو. سرګټ به مې والې او څو ورځې دې خوا خوا اتاق کې هلکانو سره به اوم، هغه هلکان چې وظیفې ته ولاړو مانه وخت کې بدلې که نه دا خماري را باندې راتلو. بل هلک ته مې وویل والکه زه خو دغه سې ته به ما نیسي هغه نیسي، وایي ته خو نه شی شوی ته ورور 12 کسانو سره کښېنه، 12 کسانو سره دې دې ټوله شپه اتاق کې نشه کوي، همدغه اتاق کې همدسې صاحب نشي. شیشه مې څکلی ده صاحب، هیروین مې څکلی ده، تاریاک مې څکلي دي، دغه ژوند یې مونږ ناغشتی او نور نه مړه کې حسابېدو نه ژوندي کې، یعنی ما دونه وخت ژوند کړی ده، زه په ځان پوه شوی نه یم سره په ما ژوند کړی. کله خبر شو هغې دې اته بیچاره پلار مې زوب شو، وویل چې یعنی زوی مونږ د لاسه ورکو. بیا د هغې نه نور ورونه مې مو کشران و، یعنی تړلی یم والی مې زنجیر را کې اچولی ده، داسې یو نشه ده، نابوته نشه ده، انسان نابود کوي. ما نه کشر واده کړی ده، ما نه ده کړی، فدی چې بدبخت یم، بدبخت سړی ته څوک خپل لور ورکوي. زه چې دی نه د هلمند نه کله لاړم، ما سره پیسې ډېرې وې، ما ځان ته رکشا واغوښتو، ما ته خپل ژوند مې برابر کړو، ما هغلته رکشاوالي به مې کوو. 1500 جبري د کور د خوانه په ما کېښودل شوی و چې مونږ ته د ورځې 1500، هغې وخت کې مور پلار به مې نه پوهېدو چې دا نه شي دی، او نور څه چې به پاتې کېدې 300-400 نه شي ته به مې ورکوو. کله چې پوه شو اعتماد لاړو د لاسه، رکشا ما خرڅ نه کړو، رکشا کورنۍ زما خرڅ کړو، ویل چې یا دا شی به خوشي کړې یا به ورور یې دغلته پروت به یې خوښه دې درجي نه چې کوې ځان ته وکړې. نور لاره نه وو، مجبور ور وره ستا مال ویسه، د هغې مال ویسه، دغه کارونه مه وو. نو خدای دې افا کړي نور نشي سړی ورور پنچ شی پرک نه نیسي. کله چې ورور خماري درجي نه چې وړېم دې نور خدای ګناګار استو، مواد یو نواله په بل خرڅ کړو، د بل نواله خپل اوس کې د همدغه کاروبار و. نور څو په ما اعتماد نه کوي، دې نه نور ورور ژوند تاریخ خاطره څه دی، خپل خپلوان کلي ګاونډ ته حتی ما کور خوشي کړی و د همدغه عمل له خاطره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د امید په نوم یو معتاد د اعتیاد له امله مجرد پاتې سو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلام د تعمیرونو ډیر تکړه رنگمال دی، دی د یو کور رنگبالی په اجاره نیسي او ډیر خوشاله وي چې ډیری پیسې به وګټي. د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي، خو د کور خاوند ناڅاپه اسلام له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته په اجاره ورکوي. دا چې د کور خاوند اسلام ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کښېنه، پام کوه چې کالی دې رنگ نه شي.
سمه ده دادا کښېنم. بابا څنګه شو رنگمالی؟ ترکمه ځای ورسېده.
د مېلمنو کوټه رنگ شوه، نن دا کوټه هم خلاصېږي، دو نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختاته ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږې؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا تم عجیبا کرونا کے
والے بچے ایسا خبر ہے
درنگ مال ماو پی جند دا پوڈری دے پوڈری
بچے پوڈری مونگ سکو زمون خی رنگ مالی پکار دا او دے دیر خی رنگ مال دے
بابا تر اٹا کور گورا او سالا پوڈری رنگ مالو گورا چی دا یو جنراتور یا واتر پمپ یوڑو بے چیر پیدا کو
والا دا دے ہم سم خبر اوکڑا
که زما منی اسی جواب کا رنگ مالان خلک ندی بل برا بولو
سمه ده زه به ورته وایم چې کار بس کې ته ولاړ شه بل رنګمال راوله
اسلامه څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله خدای دې خیر کې چیرې ځې
بس نو نو دا د سپي ژوند نه شم تېرولی
والکه څه خبره ده که پوټر نه لرې راشه ما نن څو پړۍ پیدا کړې دي یو دم ووایه چې قدم دې سم شي
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي
بس سړیه څه خبره ده ته خو ملک پوکه که نه
د دې غم لړلې پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپۍ هم تر موخه بولي میں پم کور کے خام پیزت ساتھی خو موگ دا کور مخیتنم نپری دی
اسلام آیا تراش یو دو دو آها چی دماغ دی لگ آرام آشی نور بخ پلا دا گاڑی وڈی خبری پریگ دی
گونا کم آلیا زو پسد کیم پہا آرد سا پوئیگم
خانو بیاد سا خبر دا
نورا نو سا خبر آوی آر اور خلق پا بازار و گسو کی دا پوڈری ناری را پسی وائی کسوال کهو وائی بی غیرت دے کار نکوی او که کار کوی تو کار ندر کوی خانو چو کو تو اقلا ہو کو
یار اسلام مایا مغزدی را اخوارن لکه ما تا جراند لگی آئی او توک دی پا خبرم نپوی گی اصلاً ستا مطلب چو دی
مطلب میدا دے چھ ٹول خلق بس پکستر گرا دا گوری کدا خدا عبادت کہو سوک مو جماعت نپری دی وائی تا چپلے اخلا کوی او کا کہو تو کا نرا کوی
کدا خدا دا مطر دے دا مطر ملیانم دا غشوان دے دا رتا ویا چھ نن چپے گشوی دا
کمالیا یو خک گار میں پیدا کرنے ہو د کور یو کوټه مې رنگ کړه د کور خاون مې هم له کاره خوښ و خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم یاره سخت مې زړه مات شو
ښه نو چاره څه ده اوس چېرته دې زوروره
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم کمالیا کدے ماں منی نو رام چی دوارا لڑ شو
یار از ماں خل اللہ سن کی گی زورو رر چی ری چی زی خوشحال ہو سی زمونگا یار ہے
زی چی نزی بلا می در پسی زی خدا دے لارم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.